په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغي دلوي 12مه د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رات کړي. تفصیل ورسته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500 زرو ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نیوي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډلې خراج پیل سوی چې لا هم روان دی. د سالنګ لویه لاره چې د واوري او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکه کې لیکلي دغه لاره چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړلې وه نن سهار 6 بجې د سالنګونو د ساتنې او څار ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. پر اسرائیل د اکتوبر د 1 حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه تړانګه کې هوایي او ځکني عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 23,000 ډیر کسان وژل سوي او تر 16,000 ډیر نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یو خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفت لاس واخیست، د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دې موافقې له ترلاسه کېدو وروسته په خپل ایکس شبکه کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څنګې د خبریالي اولسو کورماشیو د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف مده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو. تر رسنیو غړیو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپله فیصله اعلانوله. په محکمه کې د اتریش، چک جمهوریت او هالینډ د سفارتونو استازي حاضر وو. د میرمن کورماشیو و مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دې په کور کې نظربندۍ ته واړول سي، خو محکمې دا غوښتنه ونه منله. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپس په یو بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالي اولسو کورماشیو وه او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې او ویلي دي چې دوی د دې مستحق دي چې سره یو ځای وي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبري خپرونې په خبري راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي. طالبان څه وایي؟
متاسفانه د ملګرو ملتونو له آدرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي.
سیګر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي. خلک وایي
څه اصلاحات رامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي. په ایران کې یو وار بیا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګول شوي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه د ازادي رادیو د خبرونې طبيعه هم شرغلاست وازو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې دروزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکې په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړې دي. د طالبانو ویاند دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشت دي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې دروزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ یې په افغانستان کې د د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکوله. وویل چې پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوري غوښتونکو ډیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د یوې چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to meshto medwara wa da khpal meeda o mashumano da stargo pawlan di wishtal sho amra sho. Khud America hukumat pa di aqiqat stargi patai wiche do afghan hamkaran da Taliban la khawjil ki. د پولیسو مشر محمد اشون چې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه د طالبانو له لوري نه سلوي خورزې شکنجه شو او بیا په دار وځړول شو.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کېږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخواني افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پخواني پوځیان په هدفي ډول وژل کېږي او په دې اړه د بېلابېلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني، لوږه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوری ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوری چې موږ یې پاکستان ته په رسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې، له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي، خو بې وزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسیدلي.
که څه هم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بېوزلۍ شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، تنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 سل یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړې کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا هم له خپل ناسم اقتصادي وضعیت سره ټکوي، وایي دوی هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
زیاته وضعیت بد قرار دادم.
ډیر بد وضعیت کې یم. ماشومان مې له یخنۍ او له لوږې مړه کېږي. ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نشي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
دوی مې په حق خود.
سیګر په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 11مه خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمېر فعالان د بېوزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو لوتوی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې دغه بشري مرستې نه ویم نو شاید فاجعه رامنځته شي. یو څه اصلاحات که رامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کیدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړم میاشت کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارد ډالر د لیږدیدو خبر او د بېوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسېدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لا هم دغه هېواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
تمه ده. نن مصر کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند په اړه خبرې وسي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یوه احتمالي اوربند په اړه د نړیوالو هڅو داسې زیاتې سوي چې اسرائیل د غزې په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تمه کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه به نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه به په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایې له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تېرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پریسلا شوي خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند د ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتیزې شوي دي. خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 43 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلي دي. اژانس د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله په تیرو 43 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 6900 تنو ته ورسید. د امرګ ژوبلې دغه شمیرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د خپروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکو دغه ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځ ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د شپې 9:40 کېدونکې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارونو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. د ایران مهر خبري اژانس د کرمانشاه د والي له قوله ویلي ډېری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل او په دغه ولایت کې کار کوه پېژندل سوي او بیرته افغانستان ته شړل سوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري اژانس د کرمانشاه د والي حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینې برابرول به قانوني څېړل کېږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلي او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو 14 راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تېرو دو کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په ساختمانی کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت مکتوبیلی چې له دې وروسته کار نه شي کولای تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزه نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کوو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم. په ساختماني کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل.
کارمندان اردوګاه او قاضي
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوش شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ. ویل چې نور نشي کولای یو افغان په کار وکړي.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی وو. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداری ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په لکونه افغانان د ګواښونو بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د غزنی ولایت اوسېدونکي وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوې دي خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د مریضې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکو وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت د سندیزې فرعي حوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چکډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چکډیمونو کارونه خلاص سوي او د پاتې نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د یادو شلو چکډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سي موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور، اندړ، جغتو، خوګیانی، واغز، رشیدان، جاغوري او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سي یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چکډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چکډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي له ډی آر سي موسسې سره د هغې په همکاري، او د دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مکعب څخه زیات.
ښاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چکډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کارونه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند، مقور، ګیلان او ناوې لپاره منظوریان راغلي او د 2 ولسوالیو زنخان او وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نوموړی زیاتوي د یادو چکډیمونو له جوړېدو څخه یې موخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوی، مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورښتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري، خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه یې بزګرانو ضرورت نه ورته په هغه وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت یې په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وویستل شي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخت د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 50 کسان یې په کرنه بوخت دي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کنسر مریضان دي، دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې چې پرېښولی دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضانو لار به یې چې پرېږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره بلکه
موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکي؟ موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په دا شل کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه کړی، په شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداری وراغلو، هغو نه مشر وړو. اوس کراره ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکي دوی؟
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رات کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یو خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه، د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالې السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف مده 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساګ جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د بولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر بولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دی زما ژغ دی د ایرات د مسول خلکو ته ورسیږي د ایرات د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دی غریب خلک پښکستا دا نمائندگان ټول دغه خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله خوري غریب سړي ته نه ورکوي دغه مسولین چې د مؤسسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن ماجرو کې ډېر ځای په خلک شته دغه نمائندگان ټول داسې غلط خلک دي نیت سمه توضیح کوي خپل ځانو ته کاټوي نو دغه زموږ غږ دې ورسېږي د مسولو خلکو تر غوږه پورې
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمۃ اللہ خدای کوستاس جوړ او رغه سرور دز موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالی کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پیشنهاد لرم پیشنهاد دا چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه دکړه په مدرسه کې ترلاسه کړو ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو لې عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نسو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو یوازې دیني زده کړې نه دي ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو خپل ژوند ترسره کړو دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ د سمه پرېکړه نه بولم ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر چې دا امکان نه لري نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی په کلو کلو یې زده کړې کړي دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي په کلو کلو یې زحمت کښلی نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دی دا د هغو کسانو حق نه دی و په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي او هغه ته د سند ورکول شي هغه ته د ډیګري ورکول شي خو د دینی زده کړو پر اساس د عصري زده کړو پر اساس نه
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلی اوسیدونکی کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبین کې دی د ساجان په د پاره جوړ شوی دی نو خو د غنه سبب کې ډاکټرانه سبب کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کله د سر درد ماغه ډاکټر دی کله د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کله د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګره دغه یو نقطه درکې دوا سره زموږ مشکل نه دی زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقطه راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په دا کلینیک کې کښینې د مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی د صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګورو د یو ډاکټر دی د ګورو د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی دوه دوه ساوه نفر ورته ناستې ټیلي وټم بي بارا یې سیار شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ دي معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جی خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلسې ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پر کټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پر تو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نقصه راکه مرشه په وسیم سیری دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د اری مریضي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد جوړ سو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی په سر مو درد هغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نقصه را کی تر چې به برابر کم سي دی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دا سلار دی چې مرز راوړ سردل ته مریضان راوړ سو برته مل دغه بیا دوا ولارس ولی د ډاکټرانو امکانات نشته رش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایتره سو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو ته او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان د ولایت د نښتې ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم امیر المؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ له ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي له بلې خوا ناروغان راته دي نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرورت واله کې نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي نشه تکړه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم محمدي خبرې کوم زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده یا ویزا ورکول دا اوس هم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولی دغه جنجال او اړو جوړ چي دي نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایط د خبرې نه دی د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي باید په غزاله طریقه مسله حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادي راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم خوښ دي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران چې ځانونه افغانان بولي د دوی هېڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم همې لټوم د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي څنګه دوه طبیعت خلک دي دوی د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کوای هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو دا غاړې حساب خټک لا شو هغه رد کړل هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډ و یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي ماجل خپل ګیډي او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنګړې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم او شبکت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمرنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوي، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات پکاوي او مجهز او امکاناتو دوی تجهیز دي. نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0-8-22-22 او بله شمیره یې ده 0-8-19-99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-15-503، یعنی 0-1-1-4-1-15-1-0-3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-1-9-0. یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپگ بیا شپگ سلور نه په دې هیلم چې زما پیغام خپور شي باقی ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر وسوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي این ده صفر وسوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر وسوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر وسوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وسوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره و سوه افغان نمبر دی. صفر پوره و سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر و سوه اوویش دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر و سوه اوویش دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم: صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی وسې ښاغلی طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي. بس پامدې کارو باندې لګیا وي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 1 9. یعنی 0001 4 1 9 دویم افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی. د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.